بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغه کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغه ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1400 لمریز کال د اوړي د میاشتې 16 نیټه ده چې د مارچ د میاشتې له 16 او د شعبان د میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابیدی ساسو درانه حضور تازر شویم چې نننی مازیګرنی یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه او دلچسپ خبرونه واورئ. ورپسې به په افغانستان کې د کمال خان بند او د ایران د اوبو برخې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به هم د قلم د خاوندانو خبرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم ستاسو په ژغونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپ خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو سترګې په لاره یو. دا مهال د تهران 15 بجې دي. پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د کرونا په ضد د عمومي واکسیناسیون د نیټې اعلان، اقتصادي تروریزم او د ایران او ځینې نورو هیوادونو له لورې د درملو په ترلاسه کولو کې خنډونه، د افغانستان په جنوبي ولایت کې پر افغان ځواکونو موټر بم برید، او په عربي هیوادونو د اسرائیل سره د دوستۍ او د فلسطین سره د دښمنۍ د امله د فلسطیني چارواکو نیوکې. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیټې ویاند وویل چې اقتصادي تروریزم، درملو او طبي سامان آلاتو ته د هیوادونو د لاسرسۍ مخه نیولې ده. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د کمیټې ویاند ابوالفضل مویی څرګنده کړه د اقتصادي تروریزم له لورې په نشه سوي هیوادونه کورونا سره د مبارزې لپاره اړین درملو او طبي سامان آلاتو ته لاسرسی نه لري. هغه د هیوادونو د پارلماني مشرانو په ناسته کې د تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزو همکاریو په اړه وویل. د کرونا وایرس تر خپراوي وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د دې ناروغۍ سره د مقابلې لپاره پوره هڅه کړې. د موی په وینا ایرانی وتلې ساینس پو محسن فخریزاده چې د کرونا وایرس په واکسن باندې کار کول په دې وروسته کې په یو ترسي برید کې په شهادت ورسید. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیسیون او د بهرنیو چارو د کمیټې ویاند زیاته کړه اکثرو هیوادونو دغه ترسي برید د یو غیر قانوني عمل په توګه چې نړیوالې سولې ته زیان رسوي وغندل. نوموړي ټینګار وکړ چې شهید فخریزاده په ایران کې په سوله ییزو ایټومي فعالیتونو کې من جمله په طبي چارو کې ستر رول لوبول. د ایران د اسلامي جمهوریت د درملو او د خوړو د سازمان سرمنشي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس سره د مقابلې لپاره د عمومي واکسیناسیون د پیلېدو نیټه په ډاګه کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د درملو او د خوړو د سازمان سرمنشي سید حیدر محمدی د تهران رادیو سره په مرکه کې وویل د کرونا وایرس په ضد عمومي واکسیناسیون به د روان کال د غبرګولي په میاشت کې پیل سي. محمد زیاته کړه اوس مهال یوازې د روغتونونو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسن لګول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د درملو او د خوړو د سازمان د دغه چارواکي په وینا د بهرنۍ واکسینونو من جمله استرازینیکا، سپیوتنیک او بهارات واردات په تر هغه پورې دوام وکړي چې د کورنی واکسینونو تولید پیل سي. نوموړی د ایران د پاسور د سیرنیز مرکز د واکسن په اړه چې کوبا سره په ګډه د جوړېدو په حال کې دی وویل، د ایران او د کوبا ګډ واکسین چې سوبرنا په نامه سره یادیږي، که د ازموینې په درېیم پړاو کې کامیابه سي، تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به خلکو ته ورولګول سي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې به د روسیې سپیوتنیک واکسین هم په ګډه په ایران کې دننه د یو ایراني کمپنۍ لخوا جوړې سي. د چین د بهرنۍ چارو وزارت د امریکې څخه غوښتنه وکړه چې په ایران باندې لګول سوي غیر قانوني بندیزونه لیرې کړي. زموږ د خبریال له راپور سره سم د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندې هوا چونینګ اعلان وکړه چې امریکې باید په ایران باندې په لګېدلي بندیزونو کې کمی راولي تر څو تهران هم خپلو اټومي ژمنو ته راستون سي. نوموړي زیاته کړه د ایران د اټومي فعالیتونو موضوع په یوه حساسه پړاو کې قرار لري او لومړی توپ دا دی چې امریکا ژر تر ژره د برجام نړیوالې ټیمې موافقې ته راستانه سي او په چټکۍ سره په ایران باندې لګېدلي بندیزونه لیرې کړي تر څو برجام نړیوالې ټیمې موافقې ته د دواړو لورو د ورستنېدو لاره هواره سي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی هیله وښوده چې د برجام د ټیمې موافقې لوری په چټکۍ سره کارونه په مخ بوځي او د یادې موافقې د بیا ژوندي کولو په لړ کې موافقې ته سره ورسیږي. د امریکې مخکنی ولسمشر ترامپ په 2013 میلادي کال کې په یو اړخیزه توګه له برجام نړیوالې اټومي موافقې څخه ووتی او په ایران باندې درانه بندیزونه ولګول. افغان چارواکو اعلان وکړ چې د هلمند په ولایت کې تېره شپه د افغان ځواکونو په یوې پوستې باندې موټر بم برید سوی دی. د دغه ولایت د نهري سراج ولسوالۍ د پولیسو مشر محمد اسماعیل خپلواک خبریالانو ته وویل، تېره شپه 9 بجې د دې ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر پوسته موټر بم برید سوی دی. هغه زیاته کړه په دې پیښه کې یو سرتیری خپل ژوند له لاسه ورکړی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د ځینو خبري سرچینو له راپور سره سم په دغه برید کې لږ تر لږه 4 افغان سرتیري ټپیان سوي او 1 تن وژل سوی دی. د شوي پیښې پرته تر اوسه کومې وسله والې ډله په غاړه نه ده اخیسته. د افغانستان د دفاع وزارت په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره 1000 پوځیان دغه ولایت ته استولي. د دغو سرتیرو د پراغت په مراسمو کې د تندر کلي اردو قومندان جنرال میرویس صافی وویل، د جنوب ختیځ ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته روان دي. ښاغلی صافی زیاتوي، ځوانان راځي او په ملي اردو کې ځانونه رجسټر کوي. دا موږ ته ډېر د افتخار ځای دی. دا 1100 سرتیری ټول خوست ته لیږم، ځکه خوست سرحد دی او یو څه د پکتیا سیمو ته هم لیږو. د تندر کلي اردو اړوند لیواوې په خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محیب په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغان ځواکونه د امنیت د ساتلو وړتیا لري، موږ یوازې په اقتصادي برخه کې له ستونزو سره مخ یو. د افغانستان اکثر چارواکي ولس له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د افغان سرتیرو په بریدونو کې د طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي، په تیرو 24 ساعتونو کې افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کندهار په ارغنداو او ژړۍ ولسوالیو کې پر طالبانو هدفمند عملیات ترسره کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي، د ترسره شوي بریدونو پر مهال 90 طالبان وژل سوي او 15 ټپیان سوي دي. همداراز د طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا، هغه 50 کړۍ ماینونه چې طالبان په ارغنده او 50 ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په لارې کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو له لورې کشف او شنډ سوې، خو طالبان بیا په دې اړه تفسیرا نه ده کړې. کندهار د افغانستان په جنوب کې د ناامنو ولایتونو په شمیر کې راځي چې په دې وروستیو کې طالبانو پکښه خپل فعالیتونو ته زور ورکړي. د من د وسلوالو ځواکونو ویاند اعلان وکړ چې امنی ځواکونو په سعودي عرب باندې د اتو بالیسټیکو توغندیو او 3 بی پیلوټو الوتکو په مټ پراخ بریدونه ترسره کړي دي. د یمند وسلو ال ځواکونو ویاند بریډ جنرال یحیی ساری المسیری خبری چینل ته وویل په یاد عملیات کې د سعودي عربستان پوځي اډې او حساس تاسیسات پر نښه شوي دي. هغه زیاته کړه چې په یادو بریدونو کې د راسو تنورې، ینبع، رابیغ، جازان او داسې نورو سیمو کې د آرامکو تیلي تاسیسات او په الدمام کې د ملک عبدالعزیز هوایي ډګر په نښه شوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې منی ځواکونو په یمن باندې د سعودي عرب د یرغل په ځواب کې تر دې سختو بریدونو ته تیاری نیولی دی. د فلسطین د آزادولو د ولسي غورځنګ د سیاسي اړیکو مسؤل د هغو عربي هیوادونو په کړچار سختې نیوکې وکړې چې سعودي چې سیونیستي رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې برقراره کړي دي. د فلسطین د آزادولو د ولسي غورځنګ د سیاسي اړیکو مسؤل ماهر الطاهر المیادین خبر چینل ته وویل اوس له داسې عربي هیوادونو سره شکیل سوي یو چې اسرائیلو سره لاس یو کړي او د فلسطین ولس خپل دښمنان بولي. هغه زیاته کړه عربي هیوادونو یوازې اسرائیلو سره د اړیکو په برقرارولو بسایه نه دي کړې، بلکې د فلسطین په وړاندې له دې منحوس رژیم څخه ملاتړ کوي. نوموړی همدارنګه اندېښنې په ښودلو سره وویل چې له دې څخه ویره لري چې په فلسطین کې د ټاکنو اصلي موخه له سیونیستي رژیم سره د خبرو اترو لپاره د زمینې برابرول وي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر مرسیال ټینګار وکړ چې د امریکې، فرانسې او سعودي عرب په لبنان کې په نفاق اچولو سره د حکومت او د مقاومت د کمزوري کولو سیاست خپل کړی دی. په نړیوالو چارو کې د اسلامي شورا د مشر مرسیال حسین امیر عبداللهیان په ټویټ کې ولیکل امریکې، فرانسې او سعودي عرب په لبنان کې د نفاق پاچولو سره د مقاومت او د حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي چې د اسرائیل د جعلي رژیم څخه د ملاتړ په لړ کې ترسره کیږي. امیر عبداللهیان زیاته کړه بې له شکه د لبنان حکومت پوځ او مقاومت به کامیابه سي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر مرسیال ولیکل ایران د لبنان له اقتصادي ودې، امنیت او ثبات څخه ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې سیونیستي رژیم د کابینې په جوړولو له ستونزو سره مخ شوي او په دې خاطر یې پارلماني ټاکنې وکړې، لیکن هیڅ یوې سیاسي ډلې د دولت د جوړولو لپاره کافي رایې نه دي ترلاسه کړې. د سیونیستي رژیم د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې خپرې شوي چې په نیوکې فلسطین کې د سیاسي بندون د دوام ښودنه کوي. د دې منحوس رژیم د سرغنې نتنیاهو پلویانو په پارلمان کې 250 کرسۍ ترلاسه کړې چې د کابینې د جوړولو لپاره کفایت نه کوي. په مقابل لوري کې مخالف سیاسي ډلې بیا 50 کرسۍ ترلاسه کړې. هر سیاسي ډله په یوازې سر د کابینې او د دولت د جوړولو لپاره باید په پارلمان کې لږ تر لږه 16 کرسۍ ترلاسه کړي. په تېرو دوو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې په نیوکې فلسطین کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ایزان و سمپام وکړی د نن ورځې سیاسي تفسیر ته چې عنوان دی د هیرمند سیند او بوده تړون په پلي کېدو د افغان ولسمشر ټینګار. د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې دولت یې د ایران اسلامي جمهوریت ته د اوبو د برخې په ورکولو باندې ژمن پاتې دی. د افغانستان د نیمروز په ولایت کې محمد اشرف غنی د هیرمند په سیند باندې د کمال خان د بند د پرانیستل کېدو په مراسمو کې وویل د کابل حکومت به تر دې وروسته د هیران د اوبو حق په بشپړه توګه ورکوي. د افغانستان ولسمشر دې موافقې ته په اشاره سره زیاته کړه د هیرمند تړون یوازې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ نه دي سوي، بلکې دغه تړون له ایران سره د افغان ولس تړون بلل کیږي. اشرف غنی څرګنده کړه دا چې ایران تر ټاکل سوي برخې زیاتې اوبو ته ضرورت لري باید په دې اړه له افغانستان سره مذاکرات وکړي. د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې د ایران او د افغانستان اقتصاد د یو بل سره په ټکر کې نه دي، بلکې له یو بل سره مرسته کولای سي. د هیرمند پسین باندې د کمال خان د وبو بند د نیمروز ولایت له مرکز زرنج شار څخه په 30 کیلومتری کې جوړ شوی دی. د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند د وبو په سر تړون په 1950 لمریز کال کې لاسلیک سو چې له مخې د کال باید د هیرمند 850 میلیون میټر مکعب اوبه ایران ته وبهیږي. د افغانستان دولت په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د اوبو سرچینې تر مدیریت لاندې راولي او د بندونو په جوړولو سره په دغه هیواد کې له کړهنې سره مرسته وکړي او د ښارونو د ضرورت اوبه برابر کړي. د افغانستان دولت په داسې حال کې دغه سیاست خپل کړی چې د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم دغه هیواد د ګاونډ هیوادونو ترمنځ په ګډو سیندونو باندې د بندونو په جوړولو کې باید مشترکې ګټې اخیستنې ته پاملرنه وکړي. د کمال خان بند هم د افغانستان په نیمروز ولایت کې د هیرمند په سیند باندې جوړ شوی دی. دغه سیند ایران ته بهیږي او د اصولو او قوانینو پر بنیاد باید په بره برخه کې داسې اقدام نه وسي چې کوزه لوري ته زیان ورسوي. دغه بند د هیرمند په سیند باندې د ایران سرحد ته نږدې د افغانستان په زرنج ښار کې جوړ شوی دی. د هیرمند سیند د افغانستان د هندوکش له غرونو څخه خړوبیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ ګډ سیند چې د هامون په نامه یادیږي هم له هیرمند څخه سرچینه اخلي. ایران اندېښنه لري چې د هیرمند په سیند باندې د کمال خان بند جوړېدا هامون سیند ته د اوبو د بهېدو مخه ونیسي او د وخت په تېرېدو سره د هامون سیند او د ډمونو د وچېدو سبب وګرځي. دغسې یو حالت کولی سي په ایران کې د سیستان او بلوچستان په سرحدي لویو ښارونو کې د اوبو رسونې په وړاندې لویې ستونزې رامنځته کړي. له بده مرغه په وروستیو کلونو کې د تهران او کابل د موافقې په چوکاټ کې د هیرمند له سیند څخه د ایران اوبو حق په بشپړه توګه نه دی رعایت سوی او ایران تر ټاکل سوي اندازې کمې اوبه ترلاسه کړي دي. یوه بله اختلافي مسئله موسمی سیلابونه دی چې له افغانستان څخه د ایران په لور بهیږي او د افغانستان دولت هغه د ایران د اوبو په برخه کې حسابي. په داسې حال کې چې دغه سیلابونه ایران لپاره له زیان په هاخوا هیڅ ګټه نه لري. هیله ده چې د کمال خان بند په جوړېدو سره د ایران د اوبو حق په بشپړه توګه ورکړل سي او ایران ته له موسمي زیان رسوونکو سیلابونو د جاري کېدو مخه ونیول سي. خو دې ټولو سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اوبو حق د رسمیت پیژندنې ضرورت ته په کتو سره د افغانستان ولسمشر د ایران د اوبو حق په ورکړې ټینګار کړی دی چې دغه کړچار کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ په نورو ډګرونو کې هم د همکارۍ لپاره زمینه برابر کړي. په هر حال کې ایران تمه لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ د هیرمند د اوبو د ویش تړون ته درناوی وسي. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرزی
دیر عزت من آوریدون کو از موج سلامونه و منی عزیزانو او سم د خبرونې په دې شیبه کې د نوروز په مناسبت د قلم د خاوندانو سره کتنه ترنوان لاندې ل یو بل ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عابدی
سره حاضر شیو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د حکیم ابوالقاسم فردوسی لخوا د جمشید د پرتمنتیا او د هغه د بخت او تخت تصویر جوړونه په داسې ډول تر سره شوې دی چې هیڅ کمی پکې نشته. نو به دلیل نه ده چې په شاهنامه کې د جمشید د دورې توصیف یو شاکار بلل کیږي.
عزیزانو، نن د وری د میاشتې دریمه نیټه ده او د نوروز جشنونه په دغه ورځ خورا زور اخلي. په ټولو هغو هیوادونو کې چې د ایرانی فرهنګ او کلتور څخه اغیزمن شوي د نوروز لمانځنه کیږي او ستر جشنونه پکې جوړیږي. اوس یو مناسب وخت دی چې د فارسی ژبې وتلې ساتونکی او د ایرانی فرهنګ او کلتور حماسه او د فارسی د ادبیاتو مخکښ څېرې حضور ته ورشو او هغه ته د نوروز مبارکي ووایو. دا سی یو لیدنه چې بیل شک از موږ نوروز ته نور خکلا وربخشي او یو پاته شونه خاطره ورڅخه جوړیږي. ابوالقاسم حسن منصور چې په ابوالقاسم فردوسی مشهور دی، ایرانی شاعر او حماسه ویونکی شاعر دی چې د باج په نامه د خراسان په یو کلی کې په 329 هجری قمری کال کې زیږیدلی او 80 کاله یې عمر وکړ. هغه تر ټولو مشهور کتاب شاهنامه نومیږي چې 6000 بیتونه پکې دي او د ایران تاریخ د شعر په ژبه کې بیان شوی. د تاریخ پوهانو په هن هغه خپل ټول شتمنی په دې لار کې ولګوله، خو د هغه دیش کلنه خواري د محمود غزنوي خواخه نشوه او د فردوسی سره یې د دښمنۍ لار خپل کړه.
وس سالور سوه هم اجری قمری کال دی. داسی ویل کیږي چې څو ورځې وړاندې د کب د میاشتې په ورسې ورځ کې د شاهنامه د لیکنې کار بشپړ شو او حکیم فردوسی پس له 1.5 کاله وزګار شوی او د باج په کلی کې چې ورسته په توس باندې مشهور شو د نوروز لیده کاته تر سره کوي. هغه هلته یو شین باغ لري. کلونه دی چې فردوسی په دې باغ کې اوسیږي. لده سره سره چې د شاهنامه د لیکنی په لار کې فردوسی خپل ټول شتمنی لګولې، خو بیا هم په پوره معنا د خپل میلمنو عزت کوي. وای په داسې یو ورځ کې انسان دوباره پیدا کیږي او د ټولو بدو څخه بیلیږي او د یو نوي موجود په څیر دنیا کې قدم ایږدي او د ګناهو څخه پاکیږي. کی خسرو یوازې د نوروز په ورځ کې کولای شي جامی جم په لاس کې واخلي او د اوو ملکونو پر راز ځان خبر کړي. د فردوسی له نظره د کیومرس یا لومړنی انسان د واکمنی او پر تخت د ناستې ورځ هم د وری د میاشتې لومړنۍ ورځ وه. د جمشید د بادشاهۍ په دوران کې هم د نوروز جشن د وری په میاشت کې ترسره کېده. به نوروز نوشاه گیتی فروز، برن تخت بنشست فیروز روز، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. Thank you.
عزیزانو خکاره خبره ده چې فردوسی شاهنامه د خپل یو خکلی او تکړه زوی په سترګه ګوري، او کله چې ځینې برخې لولي په سترګو او غږ یې د خپلو کلونو هڅې او میوې سره مینه او ویاړ تر سترګو کیږي. د خبرو استاد بیا وایي په شاهنامه کې د نوروز کیسه په جمشید باچا سره پیل کیږي. هغه چې یو برمناک باچا دی، اوه کاله باچایی کوي او د خپل کامیابۍ په اوج کې د خپل ګوهر نشان تخت د جوړولو امر ورکوي، چې د پسرلي په لومړۍ ورځ پیریان او ښاپیری اوچت کړي او خلک نڅاند او پایکوبان پر باچا لالونه وشیندي. دغه جشن ته یې د نوروز یا نوروز نوم ورکړ. فردوسی بیا د جمشید د بادشاهۍ په وخت کې لږ تر لږه د راغلیو افسانو پر اساس د سیاسي ثبات، ټولنیز آرامښت، اقتصادي غوړېدا، د آبادانۍ پرمختګ او د سلامتیا او روغتیا د اندازې لوړتیا ته اشاره کوي. د جمشید د حکومت سیاسي ثبات او د بادشاهۍ برم تر دې حد و چې د فردوسی په وینا آن د اعجاب په بیانولو کې د شګفتۍ او ایخندوالي تورې هم پاتې راغلی دی. په آخره کې وایي چې په ټول ایران د رحمت سیوری داسې غوړېدلی و چې تواب په دغه ټاټوبې کې زموږ د پلرونو او نیکونو لپاره یوه نوې ورځ پیدا شوې وه، او له همدې امله یې ورته نوروز یا نوې ورځ ویله، چې اتفاقا د وری د میاشتې له لومړۍ نیټې سره برابره وه. هغه ورځ که څه هم د ایرانیانو لپاره به تل پاتې نوروز بدله شوه، خو دغه بخت او تخت ډیر پاتې نه شو. داسې چې په افسانو کې راغلی دی جمشید آخر له خپل بړستنې پښې بهر کړې او د خپل ځان لپاره یې مبالغه امیز خبرې دومره پراخه کړې چې بیا هم د فردوسی په تعبیر ماته یې را واړه او روزګار را وګرځېده. خو نه هغه مبالغه او نه هغه ماته هیڅ یوه د ایران په لوړ تاریخ کې د نوروز په شان تل پاتې نشوه.
فردوسی په خپل روشانه مخ او ځلانده سترګو، مضبوط غږ او اغیزمن شتون سره د هر چا کور ته چې ورځي تر اغیز لاندې راولي. د نوروز د مبارکۍ او شاباش په ځواب کې وایي: هر یو کال دی بخت پیروز شه، هر ورځ دی نوروز شه. هغه ته وایو دا د نوروز د جشن ټغر اوس د ایران په ټولو ټاټوبو خپور دی. ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان او ترکیه کې کوم خوشی او خوشحالی چې دغه هیوادونو د خلکو په زړونو کې نوروز راپورته کړي، شاید د شاهنامې هومره زور او شور ونه لري، خو د کال ډیرې بختورې ورځې دي. زما خبرې اوري او بیا وایي: ما په شاهنامه کې تر 1200 ځله زیات د ایران او ایرانی نوم اخیستی، او برم یې د خلکو په غوږونو کې ویلي چې د ایران تیر ملي شناخت له پیړیو پیړیو وروسته یو ځل بیا ور یاد کړم. له حکیم فردوسی سره زموږ د نوروزی کتنې وروستۍ برخه هغه شعرونه دي چې په ډیر ویار او سرلوړۍ یې د پارسی د سخنوري معنی د ودرولو په هکله په لوړ غږ ویلي: لوړې لوړې ودانۍ بشي خراب، له بارانه له تابشه د آفتاب، کرمی جور لنظم داسی کاخ بلنده، او رسیجی ند باد باران گزنده، دشکلونه می زیارونه و گالله، پا پارسی می عجمونه جوندی کرله، یم جوندی و جلی نشی می مرگونه، چخپاره می ده سخن کرلو تخمونه. Thank you.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د نوروز په مناسبت د قلم د خاوندانو سره دغه تمثیلي کتنه د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو، او تر راتلونکي پروګرام به تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای پامان.
کلا
راشا
راغه پسرلی بیا به وطن ګلو ګلزار شي، بیا به په وطن کې د بلبلو چغهار شي. د هر کلا راشا د ګلبرن خایسته توتیانو ستاسو د خو خو چغهارونو په هیله باندې د یو ځل بیا په هر کلا راشا پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. زه دورانه او زما ګرانه همکارا میرمن فاطمی په دې هیله په هر ځای کې چې یې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسه، او په نوي لمریز کال کې مو ټول شیبې د خوښۍ او خوشحالۍ ډکې وي. په تیره بیا دا چې د شعبان مبارک میاشته هم ده، او غزوکړو میاشت او د برکتونو میاشت ده.
درانی صاحب، زه هم په خپل وار ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې زموږ وطنوال او ګرد مسلمانان او د ټول جهان ګرد انسانان روغ جوړ او خوشاله اوسي.
امین یا رب العالمین. نو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د ملګرتیا په هیله چې د واتس اپ په هر کله راشه ګروپ کې همیشه را سره یې او خپل نظرونه را لیږئ، په دې پروګرام کې به نن بیا هم زموږ د دوو ډیرو قدرمنو دوستانو ښاغلي غلام جیلانی ساج او ګران پیر نجیب الله شاه صاحب غږیز پیغامونه تاسو ته وړاندې شي. نو د شعبان میاشت ده، په دې کې خو د برات ورځې هم دي کنه. د 15 شعبان د امام مهدی علیه السلام د زوکړې ورځې دي. نو په دې مناسبت او د نوروز په مناسبت زموږ قدرمنو اوریدونکو مطالب را لېږلي دي. نو پیل به پې کوو، خو انشاءالله له یوې لنډې شان دمې وروسته. یو ځل بیا مو هرکلی کوو په خپل خیسته پروګرام کې. عزیزانو، د خیبر پختونخوا صوبې له نوخاره د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکي محمد فاروق د امام مهدی په مدح کې، یعنی د شوقدر یا شعبان د 15 نیټې په مناسبت، د تکړه لیکوال او شاعر انور شاهین خان خیل دغه شعر مونږ ته د خبرېدو لپاره را لېږلې دی.
شابېخي ستاسو پام خو حتما به وي. درنې صاحب، چې زموږ د واتس اپ د ګروپ موضوع هم دغه د شعبان د 15 ورځې په مناسبت د حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف د زوکړې په مناسبت مطلب هم دغه و.
بالکل هم دغه ده، او دوه درې ورځې پس د شعبان 15 را رسیږي. نو بس د اختر ورځې دي کنه. شاهین صاحب وایي چې منتظر یې د راتلو واړه جهان دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی. هغه نیازبین د پاک الله دی، هغه ژغورون کې د دنیا دی او د کائنات مقتدا دی، وجود په مونږه لوی فضل د سبحان دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی، هغه وارث د رسالت دی او هم خاتم د امامت دی، بل مکمل د ولایت دی، ځکه په ټولو مؤمنانو باندې ګران دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی، هغه المسی د پاک سرور دی، فرزند د شاه علي حیدر دی، د فاطمې د زړګي سر دی، د پیغمبر په کورنۍ کې یې لوی شان دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی. بیا وایي چې لزول مډک چې دنیا شي، لزول مډک چې دنیا شي، ظهور به هله د مولا شي، لعدل ډک به هر خوا شي. دغه حدیث د پاک نبی اخر زمان دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی. زیاتوی چې پوره نخې نخانی دی، سرګندې شوې علامې دی، د العجل عجل ناری دی، چې یو نخ انقلاب یې د ایران دی، هغه مهدی مهدی اخر زمان دی. او په پای کې بیا وایي چې شاهین فرقت کې بے قرار دی، راتلو تسترګې یې پلار دی، له هر ظالم نه انکار دی، پټول جهان یې حکومت ته په ارمان دی، هغه مهدی
مهدی اخر زمان دی. ډیره ډیره مننه کوو ل خپل قدرمن ورور چې هم دغه شعر مرشته راستولې، او د محترم او قدرمن ورور شاهین خان خیل صاحب. خو موږ هم د امام زمان جلال الله تعالی فرج او شریف په انتظار کې اوسېږو چې ان شاء الله تعالی د هغه ظهور تحقق ومندي، او موږ هم د ظلم او ستم او لتیارو څخه
راوځو
ان شاء الله. دورانی صاحب، اوس هم زما په لاس کې د ګلبچا الفت صاحب یو شعر دی چې ښاغلی ډاکټر صاحب واحدی له تهران مشتره استولې ده،
ډیر ښه کار کړی دی،
او ستاسو خوخه وی په زده دا د پسلی په اړه، او دغه شعر خپل اوریدونکو ته به وایم. وای چې راغی پسلی به وطن ګل ګلزار شي،
راغی پسلی
بیا به وطن ګل ګلزار شي، بیا به په وطن کې د بلبلو چغهار شي،
ډیر ښه ډیر ښه.
دوه خواګ یاران به بیا طواف د دې گلشن کې وی، جوړ به په پور بل باندې د سرو ګلو قطار شي،
ډیر ښه.
ډکه بلمن د صحرا لزیرو ګلو شي، ډکه بلمن د صحرا لزیرو ګلو شي، بیا بش نشالونه غرو رغو باندې آوار شي، کډی به باریږي د اوخانو غرغړې به وي، رنگ پر رنگ ټکری به بیا ښکارا په دغه لار شي، وای بشپانه د شوق سندری بیا د غرو په سر، وای بشپانه د شوق سندر بیا د غرو په سر، وچ سپیره داګونه برنګین او لالزار شي، جوړ به په هر ځای کې بیا د لوبو میدانونه شي، بیا بل مستی نشر و شور جگ د آبشار شي، خیخ وگی سندری بل شوق لوی واره وایی، خیخ وگی سندری بل شوق لوی واره وایی، پانی برا پیجی غک با پورتا د چنار شي، خکولی با پا گلو پسی زی د باغ پا لوری بیا، خکولی با پا گلو پسی زی د باغ پا لوری بیا، ناز با د خوبانو ټول پا برخه د ملیار شي،
ډیر ښه ډیر ښه.
او بیا وای چی زړو کی با گرمی او حرارت پیدا د مینی شي، څاسکی د خلو په تراوت به د مخیار شي،
ډیر ښه.
یو ځای به بلبل شي که خدای کاندي له ګل سره، شوژمه د ګلو به په خپله شه ریبار شي،
ډیره ډیره مننه د ډاکټر صاحب واحدی چې دا ښایسته شعر د ګل پاچا الفت له موږ سره شریک کړی و. ستا هم ډیره مننه چې په خپل ښایسته آواز د قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړه. اوس وخت را رسېدلی چې یوه لنډه شان دمه واخلو، بیا راشو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا هرکلی وایو قدرمنو اوریدونکو او دوستانو ته. دورانی سب که ستاسو خوښوي زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د خپل ګران قدره او مهربان ورور غلام جیلانی ساج سب غږیز پیغام اورو چې موږ ته څر ډالۍ کړي.
له پښتني مینې ډک سلامونه او نیک احترامات. زه غلام جیلانی ساج د تهران راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته په دې اله سره وړاندې کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د ژوند شیبې به شدر باندې تیریږي. تاسو ټولو ته ښه پسرلی غواړم، ښه نوروز غواړم. ژوند مو پسرلی پسرلی شه. که رښتیا درته وایم د تهران راډیو ټول پروګرامونه چې دی هغه د خوشی وړ دی، هغه د داد وړ دی، د ستاینې وړ دی. ستاسو مینې ته چې له زمانو زمانو را روانه ده خپلو ټولو اوریدونکو ته، کاغه په لر دی، کاغه په بر دی، کاغه هر څوک دی، له هر سیمې له هر ټبر سره دوی تعلق لري، تاسو په وار وار باندې خپله مینه ورکړې ده، خپله مینه مثابته کړې ده. نو ستاسو پروګرامونه رښتیا هم خوندور وي، خوند ځینې اخلو. او له دې سره سره دار کله راشه د واټسپ کوم ګروپ چې ده، په دې کې ټولو درنو دوستانو ته مینه او احترامات هم وړاندې کوم. د دوی ژوند غواړم چې ګروپ ته خپل وخت ورکوي. په ګروپ کې دغسې مواد، دغسې توکي، دغسې ادبي ټوټې، ششه شعرونه، خواږه خواږه مجلسونه، او په تیره بیا په موضوع باندې خپل نظرونه چې دي تر خپل وسه پورې هر ملګری کوشش کوي پرېږدي. نو دوی ټولو ته ښه ژوند غواړم، اباده دي وي. د پسرلی پهاړه باندې یو څو ټپې دي، او په اخیر کې د درویش دورانی صاحب یو غزل درته پرېږدم. وایي: زما د زړه ګلاب راسه، زما د زړه ګلاب راسه، پر نورو خلکو پسرلی پر ما غمونه، لګولو ډک اوربل پرې ټیټ کا، لګولو ډک اوربل پرې ټیټ کړه، کشیرین یار په زنګ کدن وی روغ بسینه. اوس د درویش صاحب یو غزل وای: رونی وشکې می را اوری په لمن کې، رونی وشکې می را اوری په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوری په لمن کې، مقدره دا د زړه را باندې وسو، مقدره دا د زړه را باندې وسو، کدی نستا خواری نوری په لمن کې، بیا بسر د زورور په وینو رنگ وی، بیا بسر د زورور په وینو رنگ وی، وی بکانی د کمزوری په لمن کې، دا احسان دی د سپرلی چې ستا لوریا، دا احسان دی د سپرلی چې ستا لوریا، ګلان راوړي تر موږ پوری په لمن کې، د درویش اره مصره د ګلو سانګه، د درویش اره مصره د ګلو سانګه، خوشبویی د ار توری په لمن کې، رونی وشکې می را اوری په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوری په لمن کې، وړم به یار لره دا ستوری په لمن کې. ډیره ډیره مننه
د خاغلی ساج، ډیره ډیره مننه کوو. واقعا چې ډیره خیسته خبرې وکړې، په خوله برکت شه ان شاء الله. بیا به هم راځي خپل پروګرام ته. پیر نجیب الله شاه ورور هم چې همیشه په ګروپ کې فعال وي او خیسته خیسته پیغامونه را لیږي، پروانو مناسبتونو باندې هم غږېدلې دي. نو راځي چې د دې پیغام په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشه درنو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وي. غواړم چې د امام مهدی علیه السلام یو څه حدیثونه چې د هغه په باره کې د الله د رسول نه نقل شوی دي تاسو ته وړاندې کوم. د امام مهدی علیه السلام نوم مبارک محمد دی، او کنیت یې ابوالقاسم دی. یعنی نوم او کنیت یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نوم مطابق دی. د لقب چې دی الحجت او مهدی دی. د بل لقب القائم دی، او بل لقب د منتظر دی، او صاحب الزمان دی. د دوی لقبونه چې دی القابات ډیر زیات دي. ابو نعیم او امام سیوطی رحمت الله علیه هم په خپلو کتابونو کې د حضرت عمر، د حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړی دی چې دا الله رسول لمونږ اوریدلی دی چې هغه ویل چې مهدی براشي او د هغه په سر بوریز وی د غیب نه به आवाज راشي چې دا مهدی دی د خدای پاک خلیفہ دی د دې تابعداری کوي. طبرانی او ابو داود او ابو النعیم د حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ هم روایت نقل کړی دی چې مهدی زمانہ دی د الله رسول وی چې مهدی زمانہ دی پړکیدون کې تندې بی اوچت پوزی والا بی زمکه به د عدل او انصاف نه ډکه کړي لکه چې د ظلم او زور نه ډکه شوې ده. ابو النعیم په خپل کتاب کې لیکلی دی چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی چې امام مهدی به زما د اولاد نه وي او د ده دواړه مخکې غاښونه مبارک به کولو وي او د هغه تندی به پړکیږي او د عدل او انصاف نه به ځمکه ډکه کړي. امام سوتی رحمۃ اللہ علیہ هم په خپل کتاب عرف الوردی کې لیکلی دی چې د حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نه مونږه روایت نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایلی دی چې مهدی به زمونږ نه وي او عیسی علیہ السلام به د هغه شاته مونځ کوي. انې مقصد دا چې امام مهدی علیہ السلام به مخکې لمونځ کوي او دی به شاته د مقتدی په صفت درېږي. ابن ماجه شریف کې لیکلی دی چې حضور نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې هغه چې د ابن عباس نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې هرگز به هغه امت تباه نشي چې د هغې په سر کې زیم او د هغې په سر کې زیم او په آخر کې په منځ کې امام مهدی دی او په آخر کې عیسی علیہ السلام دی. داسې امت به کله هم هلاک نشي.
ل پیر نجیب الله شاه وروره ډیره ډیره مننه کوم او همیشه ان شاء الله تعالی مشته داسې شه خبري وکړي او شه ډالی مشته راوړي
ان شاء الله. را به شو خپل مطالب ته نعیم الله رحمانی د پسلی په حق له یو آزاد نظم را لېګلې دی چې وای پسرلی راغې خکته پزمکا پسرلی راغې خکته پزمکا ګلان راخیږي فضا ښایسته ده پورته هوا کې په خو خبرو او پسندرو توتیان روان دي پورته هوا کې په خو خبرو او پسندرو توتیان روان دي زیرې بروړي د ورکې سولې زیرې بروړي د ورکې سولې. پسرلی راغې پسرلی راغې زمونږ د کلی ماشومان کور نه په ارمانو کې ښکلو جامو کې د ځان لپاره د کور لپاره د دې هیواد ټکور لپاره په شور ماشور کې په منډه منډه د علم کور ته د ځان ادب ته ښکلی مکتب ته د علم کور ته د ځان ادب ته ښکلی مکتب ته ټول ور روان دي. پسرلی راغې ټول ور روان دي پسرلی راغې نو چې پسرلی راغې کنه بیا وای چې زرا پخلاشه زرا پخلاشه چې خوشحالی مې یوه په دوه شي پسرلی راغې او بیا یې هیله کړې ده چې پسرلی راغې امن براشي پسرلی راغې امن براشي وطن به جوړ شي جنگ به شي ختم هیڅ غم به نه وي ماتم به نه وي نه به جړا وي نه به خیرا وي ټوپک به مات وي مرمې به نه وي د هغې غاړې د دغې غاړې ژوندون به خوږ وي.
امین ثم امین انشاءالله تعالی چې د دغه ګران قدره ورور ارمانونه پوره شي او زموږ په هیواد کې زموږ په سیمه کې په ټوله دنیا کې امن براشي او ټوپکونه ګرده مات شي او مرمۍ به نه وي انشاءالله تعالی. درانه صاحب یو بل قدرمن ورور ګل اکبر له پیښوره سلامونه وایي او بیا به یې د شعبان د میاشتې د فضیلت په اکله دا وینا را لیکلې او موږ ته استولې ده. وایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې شعبان یا برات زما میاشت ده او روژه د خدای تعالی میاشت ده. له رسول الله مبارک د دغه میاشتې په فضیلت کې ځینې اذکار راغلي دي چې له تاسو سره یې هم شریکوي.
خبره
لومړی وای په دې میاشت کې باید هر ورځ دا ذکر ولوستل شي استغفر الله واسالو توبه
دوهم په دې میاشت کې هر ورځ صدقه ورکول پکار دی، که څه هم د یوې خورما په اندازې وي. په دې سره به خدای د جهنم اور په دغه کس حرام کړي.
ډېر ښه، جزاک الله.
وایي چې په دې میاشت کې دې زر ځله دا ذکر ووایاست، یعنی هر ورځ دې درې دېرش ځله ووایاست. لا اله الا الله ولا نعبد الا هیا مخلصین له الدین ولو کره المشرکین. څلورم به په دې میاشت کې د درود شریف ډېر وایاست. او پنځم دا چې هر وخت چې فرصت کوئ مناجات شعبانیه دې ووایئ.
بالکل. نو واقعا چې ډېرې ښایسته خبرې وې د رسول الله مبارک، او خدای تعالی دې مونږ ته توفیق را کړی چې په دې میاشت کې چې د رمضان د پاره د تیاری میاشت ده، خدای تعالی ته ځان نږدې کړو. داسې ښکاري چې د وخت پروګرام وخت هم په ختمېدو وي.
موږ هم د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.